بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه سلام د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې خوانای ولسمشر حامد کرزای د سولې روان بهیر بهرنۍ پروژه بولی او وایي چې باید په ملي پروسه بدل شي.
دا پروژه د پردی پروژه افغاني پروسه بدل کړو، افغاني روان بدل کړو.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنه بیا تازه کړه. نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
دوویش دوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تماکو د استعمال له امله رامنځته.
او په نړیوالو مسایلو کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه پر روانه سرمشري ده کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او هم د نړیوالو وبا لپاره د تیاریو پرې یو تړون موافقه وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې شپاړس وسله ول وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوې بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیرش په ازادي رادیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼل چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی دغه خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیسی دي. دا د کاخیلو بیزو پوستي نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
پاین هر کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شو وسلول طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمېدو خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادا ردوي. دوه سوه ولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سره ګروپ په ګډون شپاړس تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سیوی دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یو زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتی پاکي سوي چې په نتیجه کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ اته تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 50 کسانو د خوشې کېدو خبر هم ورکول شوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یو زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د یو څلوېښتو بندیانو د خوشې کېدو راپور ورکول شوی و. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل شویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر دیرشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي په مناسبت وینا کې ویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بے تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مانی د تیرې جمعې پر ورځ ویل چې د دوړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت تر سره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وسی. بورس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له سی بی سی نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله مند دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پر مختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسا، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل سوي دي. دغه روسی ملیشه په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی دراپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا د کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. د همدې خبری مجلې په دوام کې قدر من اوریدونکو راپورونه خبرو او په دوهم نیمای کې یعنی له 12:30 تر 1 بجې پورې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې پروګرام کې به یعنی په نننی اونیز بحث کې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا او د سولې پر بهیر د هغې پر اغیزو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نه شي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کینی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حمید کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې نن د دوشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې پروسې د اغیزمندۍ او پیژندنه تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل تر هغه چې د سولې بهرنۍ پروژه پر ملي پروسه بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
افغانستان خلقو خوند ورونو د طالبان اسلامي تحریک او کسان چې ځان جمهوریت بولي چې دا پروسه ملي کو او افغاني کو دا پردی پروژه افغاني پروسه بدل کو افغاني روند بدل کو موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا خپل عزم او استقلالیت هم د افغانستان سره
حمید کرزی د غشان افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي او دا ډول خبرې به پایله هم ولري. حمید کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې خبرو پیل د دې بهیر د ملي کېدو دلیل ګڼي چې تمدا کابل ته د افغانستان د مرکچی پلاوی راستانه شوي غړي سبا د سه‌شنبه په ورځ دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بیلابیلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه لازمي مشورې کړې دي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
د ټیم نور غړي به حجر دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستی ته بیرته ورځي تر څو پورې چې له هغه ځای چې درېدلې و بیرته شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناست وو او پریکړه یې کړې وه چې سولې خبرو ته به دوام ورکړي، خو هغه هیله چې له دې خبرو وه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. په دوحه کې د سولې خبرو لمړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستوي پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14مه پیل شوې او مهم بحث د سولې خبرو د اجنډا جوړولو، لا هم افغان مرکچی او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. هغه ټکی چې د دې خبرو د دوام په اړه اندېښنې او نیوکې هم راپورته کړي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي دا ټولنه به د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. اروپای ټولنه دا ژمنه داسې مهال کوي چې ټاکل شوی سبا سه شنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. لبلې خوا ولس مشر اشرف غنی وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرستو ماس نیکلسن وایي اروپای ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامدار همکاري ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
In a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تیرونی د پرتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاري ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکاري کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 13 مې افغانستان ووزي. د ناتو نور غړو هم ویل چې یو ځای افغانستان ته تللی او یو ځای بل د هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیل او دلته ضرور ده چې یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکده افغانستان و خوریده، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي، او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښې یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په فراه ولایت کې د شاتو تولید د دې ولایت پانګوال په یاده برخه کې پانګونې ته لیواله کړې دي. دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس عبدالمنان متین نن ازادي راډیو ته وویل یوازې د 14 کال له پیل په فراه کې په دې برخه کې 225 کسانو پانګونه کړې ده. د نوموړي په خبره په تیر 1999 کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 10 میټریک تنه شات تولید شوي دي. دی وایي ګرمه هوا د پراخو کرنیزو ځمکو او باغونو شتون په دې ولایت کې د شاتو د تولید لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د فراه ولایت د کرنې د معلومات پر بنسټ اوس سلګونه کسان په دغه ولایت کې د شاتو د تولید په کاروبار بوخت دي، او دوی شاوخوا 215 میرمنو ته هم په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په بلخ ولایت کې سکل د بیلابیلو بوټو 850 نندارېزي کروندې جوړوي. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا د غنمو، شولو، کنځلو، زغرو، سویابینو او لمرګلو کروندې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه نندارېزو کروندو د جوړېدو په هدف 850 بزګرانو ته په وړیا ډول د غنمو تخم کیمیاوي سره د ناروغیو او آفتونو ضد درمل ویشل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه نندارېزو کروندو د جوړولو لګښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ ترسیږي چې وزارت یې ورکوي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د پروګرام له لورې د غور ولایت د فیروزکوه ولسوالۍ په مدرسه او د هنه چرمنتون کلیو کې د اوبو رسولو دوه شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژو په تطبیق سره 900 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د ښاغلي آژن په خبره د اوبو رسولو په یاد جوړو شویو دوه شبکو باندې مجموعاً 12.1 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان د حکومت له بودیجې ورکول شوی دی. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 43 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.06 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه یا جی او ډله په خپل را روانه سرمشریزه کې د کووید 19 پر ضد د واکسین د پاسپورتونو او همدارس د دې نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. برتانیا چې کورونا وایروس ډیره ځپلې، د دې وایروس پر وړاندې د واکسین د یو بریالي کمپاین په نتیجه کې توانېدلې چې ډیری اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. دا هم د موضوع نور جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کاناډا له سی بی سی نشراتي شبکې سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوې وویل چې د غواړي اولو صنعتي هیوادونه یا جی او په روانه سرمشیزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پرې یو تړون موافقه وکړي. هغه وویل د جی او د سرمشیزې په سطح باید په دې اړه چې سفر او پاسپورټونه په څه ډول تنظیم کېدای شي یو ډول توافق ترلاسه شي. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلې ده، خو د واکسین پرمختللې کمپاین د کورونا وایروس پېښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. بوریس جانسن وویل دغې وبا وښوده چې په نړۍ کې همکاري په څه ډول له منځه لاړه او هر هیواد په یوازې توګه هڅه کوله چې د دغې وبا په وړاندې د خوندیتوب لپاره ځان ته وسایل او واکسینونه راونیسي. نوموړي زیاته کړه په عین حال کې هیوادونو په ملي سطح قرنطینونه او ټول بندونه ولګول او د اکمالاتو نړیوال زنځیرونه ګډوډ شول. جانسن وویل د ده په باور اوس موږ ته پکار ده چې د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو یو نړیوال تړون ولرو. هغه زیاته کړه موږ دې ته اړتیا لرو چې داسې اصول او مقررات رامنځته کړو چې د پولو ترمنځ د اکمالاتو بهیر مختل نه شي او په دې توګه د هغو شیانو لپاره چې موږ په راتلونکي کې پورې تړلي یو د انتقال زنځیرونه ډاډمن کړو. د بریتانیا صدر اعظم همدارنګه وویل چې دا مهمه ده چې پرمختللي هیوادونه له لږ عاید لرونکو هیوادونو سره واکسین شریک کړي. هغه زیاته کړه تر هغو هیڅوک نشي خوندي کېدای چې ټول خوندي شوي نه وي. په پام کې د دې وو لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 نه تر 14 پورې په انګلستان کې سره راغون شي. د وو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي.
نن د می یو ډیر شمه ده چې د تنباکو د کارولو د مخنیوي لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 21% مړینې د تنباکو د کارولو له کبله ثبت شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې هڅه کیږي سږ کال د بیلابیلو لارو نه په ګټې اخیستنې سره 100 میلیونه کسان د تنباکو کارول پرېږدي. د دې سازمان د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اڅېړنی خي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تمباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت چې سټپ سروې موږ تر لاسه کړی 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې دین 14.2% نارینه او 2.6% خزینه دي او نور یې اکثره دغه چې ماشومان یې دی او کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کی.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لپاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغي پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې شل کاله سیګریټ استعمال کړي وای بیخي زیاتې روغتیي ستونزې ورته پیدا شوې وي. خو د په خبره لتیرو دریو کلونو رئیس د غامل ته نه ویلي کوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کال دغه شخو شو دوه شکاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نورستم به سکل هوز جن نصار او سیګریټ دونه پریفید الله رحم دې ان شاء الله. اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګریټ بم په خستل نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قهر براته او پروژه کې پدې کې اوس د الله فضل بالکل خی ادمي دې مشکل هم نشته دې څه هم نشته دې کسل بسوله کې برابر
د کابل د متادینو دروختون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روګدیدو لومړنې پیل د تمباکو استعمال دی
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 400 مخدره مواد استعمال کړي څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځنګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګی لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي نن د مئی 1.3 ل تمباکو د غټي ناخستلو نړیوال ورځ ده د روغتیا نړیوال سازمان څک کال دا ورځ د پری خودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس غواخ لا زیاتوي باید ځوانان ل تمباکو څخه د خلاص نړی لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
ملي ارمان ورسپانه په خپل نننۍ غړې کې لیکلي سول په افغانستان کې په دروغو نشي ټینګېدلای د سرمقالي لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غنی او پوخانی جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدنې ورسته د سینو مسایلو پرده پورته کړی چې ظاهرا افغانان لډیرو مسایلو به خبره پاتې په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی په استانبول ناست کې د واحد طرح سره تک د انتقالي حکومت او د یوې با صلاحیت شورا جوړول د ټولو طالب او حزب اسلامي باندېانو خوشی کېدل او وربند کول هغه څه دي چې حکمتیار د جمهور رئیس غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د بحث مهم موارد یادوي د سرمقالی د لیکوال له قوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاری چې د حکومت دننه د نظر ژور اختلاف شته لیکوال وړاندې لیکي د شنبه پورز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل چې د دولت عالی شورا به یوازې د سول په برخه فعالیت لري خو وس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پریکړې مهم آدرس وي د مقالې په پای کې راغلی که حکومتي چارواکي رښتیا وایي سیاسی رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او که سیاسی رهبران رښتیا وي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي افغانستان ورسپانې به د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډیر عادي چلند کوي او دای د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللي په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تیرو 2 لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډیر عادي لهجه مخ ته ځي یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او یا هم خغله حکمتیار د معلوماتو له کمښت سره مخ دی د سرمقالي لیکوال وړاندیز کړی چې خغله حکمتیار دی په دې پوښتنه چې وس افغانستان یو اساسي قانون او بيدار ولس لري او هیڅ کله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونیول شي او اصلاح ورسپانه په هیواد کې د کورونا وایرس درېمې څپې چټکې خبرېدات په اشاره سره لیکلي وس په افغانستان کې کورونا یو جدي اندېښنه ده سرمقالي لیکونکي وړاندې لیکلي کڅه هم واکسین د دې وایرس مخه نیسي خو په افغانستان کې باید د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وشي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د کورونا درېمې څپې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودې چې خلک د دې وایرس د لومړۍ څپې په پرتله دا ځلې له دې وایرس سره سطحي چلند کوي د سرمقالي لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د درېمې څپې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي د هوټلونو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نشي کابو کولای څو په دې اړه جدي اقدامات ونشي
قدر مناوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو او نیوز بس 25 دقیقې پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي خو مخکې لدی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز اجمل اند وړاندې کی ستاسو پیغامونه ستاسو له پیغامونو
د لغمان د ولایت د کرګي ولسوالۍ د کشمون د کرین خبرې کوم تاسو سره زمونږ د کریر ډېر امن ده د طالب ده نه بل وسله والا شه ډېر امن امنیت ده په زمنګ د حکومت خپل بالکل فارمالونه نشته، نه راځي نه کلینیک صحیح ده نه مکتبونه صحیح دي، اس هلته حکومت موږ ته بالکل ګټه نه دی رسیدلې. خپل ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمنګ کشمون غیر باندې اوړي خپلو امداغه زمنګ لار ډېر امنیت ده، او پام لرنه هیڅ حکومت موږ پلو نه کوي، امن امنیت ده هیڅ خبره نشته، موږ نه حکومت نه خیله کوو چې موږ له پام لرنه وکړي. یو غرنه سیمه ده، کلینیک دی راوسته دي، مکتب دی راوړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
شروع
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه چې ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د 25 دقیقې اونیز بس لپاره اجمل اند په سټوډیو کې را سره دی، خو له هغه مخکې بیا هم اند صاحب ته بلنه ورکوم چې د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې وسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نشي سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د عملیات تیر شپه د کندوز ښار په یو سیمه کې شوی چې په ادعا یې 12 وسلوال طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول شوی. د برتانیا صدر اعظم وایي د غواړي چې د وولو یو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورتونو په اړه هم یو موافقه وشي څو خلکو ته تګراته آسان شي. د بیلاروس چارواکو د هرود ناتکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبری شبکې مسؤل چلونکي الکسی شوتا د لنډ شپې لپاره ونیو. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل شوي. دغه روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله.
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه دوستانو، په 25 دقیقې بحث کې مو بیا هم اجمل اندهر کله کوم. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ په تیرو شلو کلونو کې اړیکې تل ترنګلتیا او سرملې وي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې پرله پسې پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او غوښتنې د پټنځایونو په برابرولو تورن کړي. پاکستانی چارواکو که څه هم په څرګند دا تورونه رد کړي، خو له طالبانو سره په یو ډول خپلې اړیکې منلي. طالبانو هم نه ده منلې چې پاکستاني ملاتړ کوي. اوس چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو په بشپړه وتلو پیل شوی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا کله یوې خوا ډیپلوماټیکي ناستې او غونډې تودې دي، له بلې خوا یې ترمنځ ناندریو هم زور اخیستی. په وروستیو کې د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونو د پاکستاني چارواکو تند غبرګونونه راوپارول. اسلام آباد کې افغان سفیر ته اعتراض وکړ. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په رسمي راکړه ورکړه بندیز لګولې. افغان ولسمشر په کابل پانتون کې یو لیکچر کې یو ځل بیا له پاکستان سره سوله هماغومره مهمه وبلله لکه له طالبانو سره. د ښاغلي غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان په تړاو وویل چې د دې پر ځای چې له موږ سره اړیکې پرې کړي، پاکستان دې د ترهګرو سره اړیکې غوڅې کړي. آیا افغانستان د پاکستان له همکارۍ بشپړ نه هیله شوی؟ پاکستان د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان څه غواړي؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره په سوله کې د ژوند امکان شته؟
په دې موضوعاتو د بحث لپاره را سره په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شونونکي نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشل راډیو خبریال طاهر خان ملګری دي. دواړو ته خرغلاست وایم. خبرونه ته ستړی مشي طاهر خان صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو. په اسلام آباد کې د مهال دی افغانستان دی چارواکو دی ورستوي سرګندونو په اړه عمومي نظر او عمومي هغه فکر څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمته او اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډیر خفه ښکاري. په ځانګړي توګه د صاف اشاره مو کړه د الحمدلله محب تازه څرګندونو ته، او بیا پاکستانیانو سره مونږ خبره کړې وه. دوی دا اوس وایي چې الحمدلله محب دغه څرګندونې د اختر په ورځ هم کړي، خو په دغه اړه باندې چې کله د پاکستان رسمن احتجاج هم شو، سفیر هم هغه طلب کړی شو د بهرنیو چارو وزارت ته، نو د افغانستان نور مشرانو هم د هغه په ځینې الفاظو باندې ټکو باندې چې یو ټکی تاسو به هم اوریدلی وي، محب دا خبره وړاندې کړې وه چې هیرا منډی لفظ هغه استعمالوي، او هیرا منډی خو معنا دا ده چې ټول پاکستان کله ته یاد کې نو خلق قوتي او بل معنی ضرور واخلي، پاکستان نوم واخلي، هیڅ مشکل نشته. پاکستان مشران د افغانستان یادوي او د هغوی ګیلې او شکایت پر ځای به هم وي، او هغه ته حتم نه چاغي خپل څرګندونه وکړي. لیکن کله چې الفاظ داسې استعمال شي د یو هیواد لپاره یا د یو قام لپاره، د پنجاب لپاره، بل لپاره، بل لپاره، نو خلک هغه باندې ضرور یو د قهر ډک یو خبرګون ضرور راځي. او نو بیا یو خدغه بیان، او بیا روستو د افغانستان د مشرانو د محب د بیان پاړه باندې سنوي، نو دلته د افغان شته، او افغان ګور افغان باندې چې بیا رسمن خو پاکستان دې شیان نه وي، پخکاریم نه وي، رسنه او سره نه شریکي، لیکن د سې کارونه بیا د پاکستان د خوا ضرور کیږي. دا سې ګامونه، دا سې فیصلې چې هغه خو حکومت د افغانستان کې هیڅ نقصان نه رسي، لیکن هغه بیا عام ولست ضرور ځان رسي. اوس په تفصیل به خبر کوم، دغه چیزونه ځینې وخت کې رسمي شیان نه وي، لیکن نن سبا تاسو وګورئ چې د تورخمدار بند ده، او خلکو ته مشکل دی، او هلته چې کوم افغان معتلین دي په زرګونو پاکستان کې سبق وي هغه طرف ته پاتې دي، نو پاکستان اوس پر دا نه خلاصي.
مننه طاهر خان صاحب. مننه طاهر خان صاحب. را سره اوسې بیرته در ترازو وړاندې به په دې شیانو باندې بحث کوو چې د دې شیانو نتایج به اخر سره وزي. نجیب آزاد را سره دی په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر دی، د نړیوالو اړیکو شنون کې دی، د پانتون استاد پاتې شوی دی. آزاد صاحب، د طاهر خان صاحب خبرې مو واورېدلې. دا راته وایي چې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ څرګندونې د پاکستان په تړاو، همدارنګ ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان په تړاو باندې کڅه هم ژبه هڅې نه وه، خو څو ځلې ویلي چې پاکستان ته دوه لارې پاتې دي، یا له موږ سره سوله یا جنګ. همدایم ویلي دي چې موږ ته د طالبانو سره او له پاکستان سره دوه جلا سولې پکار دي. تاسو اول دغه څرګندونې له ډیپلوماټیکو پلوه څنګه بولئ؟ آیا درستی څرګندونې دي؟ او دویم دا چې په دې کې څومره دا درکوي چې افغان چارواکي نور په بشپړه توګه د پاکستان له همکارۍ نه هیلي دي؟
سلامونه درنښت. لومړی به د دې فایل کو چې د افغان چارواکو څرګندونې څومره پر واقعیتونو ولاړې دي. دا یوازې افغان دولت یا د افغان دولت لوړ پوړي چارواکي، افغان ولس او نړیوال نه دي، بلکې د پاکستان چارواکو په خوار وخت 2011 کې مشر پیادی د پاکستان د هغه وخت ولسمشر او لوی رئیس جنرال مشرف د یو هندۍ رسنۍ سره ډیر واضح ویل چې طالبان د اولادونه دي، د بچی دی هغه روزل کیږي او د دې د کاخه د فارغ جنگي. همدارنګا د پاکستان خوانی سفیر په امریکا کې حسین افغانی خوار ورده ویل دي، منلي دي، اسناد وړاندې کړي خپل کتابونه کې پر ناست کې په څلور خبره کې چې پاکستان تل په افغانستان کې د شخړې د فارغ طالبان تمویلوي، د یو روزنه کوي او دغه ته تجهیزات برابروي. زموږ دا هم په یاد دي چې حمید ګل څه ویل، زموږ دا هم په یاد دي چې په 2011 کې وسنی لومړی وزیر ښاغلی عمران خان هم د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ټپیان د فروختون کې شوغت خانم کې صداوی کیږي. او زموږ بیا دا هم په یاد دي چې څنګه درې میاشتې وړاندې د طالبانو مشران چې پاکستان ته راغلي وو، هغه ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شو، تاسو به هم لیدلی چې ملا برادر خپل وایي چې د پاکستان ډیر منندوی دي د مشرانو تداوی په پاکستان کې دي د پاکستان د وچېدو د امکانات د تور کړی دي او په هر برخه کې د سره همکار دی نو تر دې
د پښتنه دا ده چې مثلا بل اخر خو یو جوړ جاړی تا یو راکړې ورکړې ته اړتیا ده د افغان چارواکو دغه ډول دریز تفاهم سره سمرسته کولای شي فکر کوي
هم دې سره تم هم دې خبر ته وساتلم پر دغه سې د سنی سټیج په ولسی سټیج د شاغلی محب الفاظ البته سم نه و نه ایجابي ځکه چې کله ډیپلوماټیک ادرسونه وی کله چې د ډیپلوماټیکو لارو ناشته ولاړې فایل سوي او تدې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز چې ورسره د برېټانیا لوی درستیز عمل وو کابل تر راغی د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې د اختر پلمانځ وروسته افغان ولسمشر هم دا وویل چې باجوا دا ډاډ ورکړی دی چې دوی به د طالبانو اسلامي امارات ته اجازه نه ورکړي چې بیا راوګرځي خو ټوله کې د افغان دولت څرګندونه بيوي خواته څنګه چې وویل چې دا خدا خو اشکاله خبر ده چې ټول افغانستان همسته اما الفاظ نامناسب الفاظ د شاغلي محب بلې خواته چې یو خوا خبرې پیلسوي لکه ترې غوړ ورځ وړاندې باجوا راغی او د اختر پرستار باندې شاغلي ولسمشر دی ډول داډ وښو دی چې شاغلي باجوا داډ ورکړې ده یا په ما غوړس واه غماځګر باندې بیا د ډاکټر محب څرګندونه خورا توند دی نو شاید دا چې تر اوسه پورې واځي په فازو کې دواړه لوري خبرې کوي د پالیسي د ستراتیژي د مخې ځانګړي توګه افغان دولت د دې کې شک نشته چې نه اله و نه اله دی اما ځینې ستونزې دلته هم شته چې یو د پخې ستراتیژي او پالیسي د مخې د پاکستان سره برخورد نه کیږي افغانستان خپل سلخاتونه خپل بهرنۍ سیاست مده تعریف کړي او د دې ترڅنګ خپل ستراتیژیک ملګری چې دی اغه نړیوال هی وادونه لوی هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې د افغانستان سره شل کلنه همکاري لري د یو سره په لابي کې پاتې راغلي چې پاکستان باندې ځینې فشار نوالي چې طالبانو باندې فشار راوړي یا هغه د نفوذ لري او د افغانستان په قضیه کې مرسته وکړي په ټوله کې وایي چې په دې حساس پړاو کې د پاکستان خپل موقف معلوم دی هغه د نړیوال لوبغاړي په هیڅ باندې تمثيل کوي او د اته د چین او د روسیې تر او د امریکا ترمنځ د بریجنګ یا د رول او بولو حتی کوي او په افغانستان کې د افغان دولت سره په دغړي توګه د اجرایي قوت مشرانو سره په کته هم رئیس جمهور د قوت مشر دی یو ډول د سرګندونی بیا د پلمان سره بیا بل ډول بیا او دلته خپل نور نفوذ لري سیاسي ګوندونه لري نو په ټوله کې افغان حکومت په د پالیسي برخه کې نیمګړتیا وړي زیات دي چې دغه وجه په دې لري درنه شي درای
مننه طاهر خان صاحب اما سیمه چې له آزاد صاحب نو پختل په وروسته لاغنه چې دی پاکستان دی پاوز لیدرستیز کابل تر هغه جنرال قمر جاوید باجوا او افغان چارواکو سره یو کتل دغه سفر نسبتا نور سفرونو ته دی وخت له لحاظ هم لګوګدو دی برتانیوي پاوز د مشر شتونه مور سره په سیمبولیک توګه مهم ښکاری ده او یو بل جالب ټکی دا و چې پاکستانی رسنیو یا د دوی هغه مطبوعاتي ادارو د دغه سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل ورسته تر هغه د افغان چارواکو په ځنګړې توګه د ملي امنیت سلاکار توندې څرګندونې راپورته شوې په افغانستان کې عموما هغه برداشت دادې چې کده شي په دې سفر کې د دوړو خو ترمنځ داسې څه مطرح شوی چې د افغان حکومت لپاره یاد منلو نه و او یا فکر کړی وی چې اړیکی دی کاملا نه هلې خواته سي د تاسو معلومات سوای په دغه سفر کې الته پاکستانی رسنۍ سوای ځای چارواکي سوای څه مسائل مطرح شول په څه خبري وشوي
تاسو دا خبر خو بالکل سم ده پر زید چې د پاکستان پر رسنۍ او کې دغه سفر په اړه باندې جزئیات نه وو او حسم پاکستان کې رسنۍ اوس دومره زیاتې نه خو قوي دي نه آزاد دي چې هغه د پاکستان د فوج د مشر سفر یا د تنور دغه سره تړاو لرونکي مسلو باندې دي باسونه کوي یا ته خبر ده خو یو د پاکستان یو بدقسمتي ده هغه خو شک نشته د جرنالیست پیس باندې زه خپل ګورم دلته نو دا شیان خو په ټوي لیکن دغه خبره استاسو دا چې تاسو وایئ کې نشي په دغه غونډه کې څه داسې خبره راغله دا هم دا پښتنه ما د یو داسې پاکستاني چارواکي نه وکړه چې په دغه غونډه کې د کابل موجود وو هغه بالکل د سره اتفاق نه کوي هغه وایي چې دی خپل مهران دي چې داسې سوچ ول دغه غونډه نه فقط د ورځې وروسته چې بیانونه راغله نه یوازې د الحمدلله محب بلکې د افغانستان د ولسمشر هم بیان راغله غونډه په تړاو باندې چې کوم جزئیات د ورکړه نو پاره کې د پاکستان له خپګان وو بیا لکه د سی الفاظ چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي چې دی خو ډیرو کارونو ته تیار دی لیکن د دې لپاره بیا دا په بیانیې کې د ارګ فرشو کې د مرکه کې د چې کوم آلمان سره مجلې سره کړی وو لسمشر چې زمي د ټیټ سطحې فوجي افسران نه غواړي او هغه دغه په نو دا الفاظ خو د ما خیر چې دلته د خلکو ډېر خلکو کتلې په پاکستان کې دلته دا خبره شوې هم وي اول خو ډېر احتمال نه لري چې داسې خبره شوې وي لیکن ځکه شوې هم وي نو دنه خبره به هر وخت کل رسنۍ کول دا خو د ما خیال به اصل خلک به ډېر خو نه وي نو یو خدغه خدسه موضوع نه و چې لکه تاسو څنګه وایي د ما خپل دا شکو چې دې شي په دغه غونډه کې د سی او شی راغلی وی یو مسله راغلی وی چې د افغانستان مشرانو خفقړي او بیا د بیانونه ورکړه درېم د برتانیې دا کوشش دی او زمي خلیلزاد بیا خپل دا تایید کړم دا چې برتانیا او امریکا غواړي چې د پاکستان او افغانستان مابین ترمنځ بیا خاص کر ځانګړي توګه باندې د فوجانو د استخباراتو مابین اعتماد پیدا شي یو بل سره نږدې شي او بیا یو امنیتی تړون لاسلیک شي چې دغه امنیتی تړون د احتمالي ولسمشرم په ځینې بیانونو کې اشاره کړې ده الحمدلله محمد خپل باندې هم دې پر اشاره کړې ده البته الحمدلله محمد په دا خبره په اخیری پریس کانفرنس کې وکړه خبري ناس پکې چې خبري شوې دي لیکن په دې کې سفر مخکټ نه شوی نو دا هیوادونه برتانیا امریکا ازګه غي په دې پوه دي چې د افغانستان نه خارجي فوجیان وځي او د پاکستان افغانستان مابین اړیکې خنوي اعتماد نه وي دښمنۍ د غرنګ پاتې وي نو بیا کې دي چې د امریکایانو چې کوم پرېشل کاله کې راغوي دا ستروړنې وي یا په افغانستان موجوده سیستم دی نظام دی هغه ته خو بیا ضرور لکه د ځان امکانات خو به وي نو امریکایان په دې پوهېږي چې د پاکستان افغانستان ښه تعلقات وي نو راتلونکي به بیا نسبتا ښه
مننه مننه طاهر خان صاحب آزاد صاحب طاهر خان صاحب دی یو امنیتی تړون خبره وکړه او په دې تړون باندې رښتیا هم په رسنیو کې بحث کیږي چې پاکستان او افغانستان دواړه هڅه کوي چې په خپلو کې یو امنیتی تړون لاسلیک کړي دا چې کم خوا به څه غواړي پکې هغه به د بحث وړي خو دواړه غواړي لکه افغان ولسمشر چې وایي چې پاکستان سره سوله هدف هم دغه یو تړون دی او پاکستانی چارواکي هم کېدای شي خپلې غوښتنې او خپلې مسلې ولري د دغه تړون په اړه د تاسو برداشت څه دی د غروانی هڅې کمی خواته زی او د تاسو فکر دواړه خواوی څه غواړي لایو بل نه
په دې کې هیڅ شک نشته چې پر تړون باندې بحث شوی دی کله چې شغل بچو هم راغلی او امنیتی تړون باندې بحث شوی ته دی وړاندې هم د لندن په ګریسیس کانفرنس کې 2018 کې هم یو تړون لاسلیک شو او هغه بیا په لینو شو یعنی خبراتي معلومات سره شریکې ده او تر اوسه په دې تری وبریدا شریکېږي او موږ ولیدل چې په افغانستان کې د یعنی د تړون تری وبریدا خلیص شو په کندهار کې د تحریک طالبان مشرانو ورسوله په کندهار کې د بلوچستان او د خپلواکي غوښتنکو ځینی مشرانو ورسوله دا د دې وړاندې هم یو مشر ته ورسول دا ځینی تفاهمات سوي دي افغان ولسمشر تر ډیره بریدا مسایل یا د هغه د دې دین اعلان یو په کتو سره او دین معلومات چې دین سرچینو درسنوي چې شریکوي دا ښکاری چې افغان ولسمشر غواړي د پاکستان سره چې طالبان د مذاکرات میسر راوغواړي او د افغانستان د دولت سره د یو ځای شي په صورت کې چې یا ټاکني ترسره شي افغان ولسمشر ترې وخت پورې ولسمشر پاتې دي دا یو مهم غوښتنه د افغان دولت د پاکستان سره پاکستان بیا برعکس هغه چې ډېر زیات دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې یو نړیوال پکچر دی چې په دشمي د قدرتونو د متحده ایالاتونو ترمنځ د ګټو مسله ده د پاکستان دې ترڅنګ د افغانستان د بهرني سیاست په ځانګړي توګه د هند په حق لپاره دی په وار وار خپل اندېښنې هم شریکې کړې دي او دا هڅه هم کړې ده چې د افغانستان حتی د افغانستان کې د هند چې د ریسلو کنسولګری دی هغه باید محدود شي کم شي او په وار وار دا ویل شي د هندستان سره د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره په مشوره باندې پرمخ لاړ شي دا هغه مسایل دي چې په دې حق باندې څو څو ځله بحث شوی دی او د امنیتي تړون بل بحث دا دی چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ترې بریدا باید پاکستان ته ورول شي او متحده ایالاتونو هم څه مدوړان دا وویل چې د دې باندې فکر کوي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو روزنه په د افغانستان سره بهر کوم هیواد کې وشي او په هغه برخه کې پاکستان ته ډېر بریدا لابي کړی دا هغه مسایل دي چې په بحثونو پر سوي دي خو یا پاکستان په نړیوال نړی شته طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره دی او ځای سي او په دې شرط باندې چې افغان ولسمشر دی په هر نوم کې د موقت ادارې د انتقالي ادارې رسول دی ادارې هر نوم چې به مشر دی وي یا د تاکني وشي یا په نړیوال نړی شته طالبان ته قناعت ورکړي او یا هم تر اوسه پورې هغه ډاډ د افغان دولت په دینه ترلاسه کړي چې ګواکې بیا ستونزې جوړونې شي پاکستان سره نو په دغه مسایل باندې تر ډیره بریده بحث کوي.
مننه آزاد صاحب. طاهر خان صاحب، په افغانستان کې په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې ګڼمیشتې سیمې دي، د حکومت تر واک لاندې دي، ځوانان او دغه خلک چې دي حکومت له پالیسیو سره موافق دي، دوی یو فکر لري او هغه دا دی چې دوی فکر کوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې جنگیږي او دوی غواړي چې بشپړ دا واک په اختیار واخلي، یعنی بل هیڅوک نه غواړي. تاسو ولته لکه مخکې چې پښتنه وکړه، پاکستانی چارواکو سره په تماس کې افغانانو یو ځل د طالبانو بشپړ حاکمیت تجربه کړی دی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې، آیا دا فکر وسم شته دی په رسمي کړیو کې چې طالبان باید په بشپړه توګه واک ته ورسیږي او کنه؟ هلته د یو درې ملارې د انتخاب په اړه هم بحثونه شته.
دا خبره چې تاسو وکړه، پاکستان رسمي سو واري دا ویلي چې پاکستان د طالبانو د کنټرول مخالف دی. تاسو ته یادېږي شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې د پاکستان د فوج ویان هم دا خبره وکړه چې د افغانستان نظام ډېر قوي دی، ریاست هغې ادارې ډېرې قوي دي او دا څوک لنګولی نه شي او دوی د دې پلوي کوي. او د جنرال باجوا د کابل د سفر په اور خبرو شوه، هم په دغه سفر کې چې کوم پاکستانی چارواکي سره زما خبره شوې ده، جنرال باجوا دا خبره یو وار بیا افغان ولسمشر ته وکړه او کله چې ډاکټر عبدالله سره غونډه وه هغې ته وکړه. نو پاکستان خدا موقف دی او دا مخامخ راځي، لیکن زه شیان پورا د تاسو د ځوانانو خبرو کړ د افغانستان د افغانستان د خلکو د پاکستان په اړه باندې شکونه موجود دي، بالکل موجود دي. پاکستان باندې اعتبار ډیر کم خلک دي په افغانستان کې او پاکستان د خلکو اعتماد هغه وخت کې د افغانستان بحالول شي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي چې خلک قانع شي. صرف په بیانونو باندې د افغانستان د خلکو دا ګیله هم تر ډیره حد جایز ده چې پاکستان وعده کوي، سفرونه کیږي، بیانیه خپریږي، دغه رنګې معاهده کیږي، لیکن ګامونه نه اخلي. د پاکستان د خلکو توقعات ډېر زیات دي د سولې په تړاو باندې او پاکستانیان په خپل باندې هر وخت لګیا دي. شاه محمود قریشي خو اوس پکې دا خبره هم کوي چې تر ذل عمل طالبانو د افغانستان د حکومتي پلاوي چې کوم یو شنو کاتي شوی وو هغه کې د پاکستان رول دی. پاکستان خو هر یو شی خپل یادي که د امریکا او طالب خبره ده، که معاهده ده، که دوه که بیا د بین الافغاني مذاکراتو آغاز دی نه همیاشتې وړاندې دی خواهر شي په خپل هغه موږ پاکستان کې ورته وي په خپل کاته کې اچوي. نو که دغه کارونه کوي دا کارونه د کړي وي تا سره به ومنو پاکستانیانو سره به یو، نو بیا خو د افغانستان جګړه ختمه کا، بیا خو د افغانستان اوربند ته هم طالب کاری کا چې هغه موربند کینو پاکستان په اړه باندې بالکل په افغانستان کې شکونه شته. د دې مجبوري زمانه ده چې دا کار وکړي. خلک په افغانستان سره خېړې کې غواړي، ښه تعلقات غواړي، مرکزي آسیا ته لار ځان غوښتل غواړي، پروژې د افغانستان د لارې پاکستان ته ټپي ده، هغه د کاسا 1000 د برېښنا چې کومه پروژه ده. نو بیا خو به د افغانستان د خلکو غشکونه د هغې اعتماد بحالي دا د پاکستان بیا مسؤلیت جوړېږي. تر څو دا نه ګورې تاسو د افغانستان پاکستان په اړیکو خبر کوئ، زما اکثر دا یو مکتوي، زما دا یو مکتوي چې تر څو په افغانستان کې جنگ وي ګمان نه کوم که پاکستان 15000 ویزې ورکړي، د تورخم او د جلال آباد لار هم جوړه کړي او په کابل کې جنا هسپتال جوړ کړي، په دې شیزونو باندې افغان نه خوشحالېږي. ځکه هر سړي ته د هسپتال په ځای، د لارې په ځای، د ښوونځي په ځای باندې هغه ته امنیت ډېر زیات مهم دی، ځکه د هغه ژوند ته خطر دی. نو د پاکستان لپاره هم یو چانس دی، یو موقع ده، او دا افغان مشران دا خبره کوي.
مننه طاهر خان صاحب. دا راته ووایه چې دغه د هندوستان د نفوس په اړه باندې هلته هغه مواجهه او پر ځای ویره څومره ده؟ د دغه ویرې ابعاد که راته ووایي چې اصلا د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند د نفوس او د هند د اثر په اړه څه ده؟
ګوره، پاکستان اکثر دا خبره کوي، اکثر د افغان رسنیو دومره خلک تپوس کوي چې پاکستان څه اندېښنې دي. دا د هندوستان خبره دی کوي، دی دا اعدام کوي پاکستانیان چې د افغانستان خاوره د دې پر ضد د هند خوا استعمالیږي. دا دی ادعا ده، دعوه ده. لیکن افغان مشران خو تل ویلي دي چې تاسو سره که ثبوت وي راشي مون سره شریک کې د دغه رسمي چینلونو د لارې، نو تاسو اندېښنې به مونږ په پام کې ونیسو. هغه به لرې کړو. زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا یو سوچ شته چې د افغانستان د حکومتونو د طالبان وروسته چې کوم دي که د کرزي صاحب حکومت دی که اوسنی حکومت دی د دوی دا نظر ده چې دوی د هندوستان او پاکستان مابین په اړیکو کې په تعلقاتو کې هغه بیلانس نه لري ساتلی. دا خبره چې وشوه میلمه چې وکړه مخکې بالکل مناسب او ډېر په دلیل سره خبرې وکړې او د پاکستان د اندېښنو د پاکستان د شیانو باندې ګورې. حامد کرزی صاحب په وخت کې په 2010 کال کې غالباً چې هندوستان سره کله ستراتیژیک تړون لاسلیک شو د هغې په بنسټ باندې شاوخوا 300-350 د افغانستان فوجي افسران او فوجیان غزي هلته روزنې له تربیت له پاکستان کې بیا لږ حساسیت پیدا کیږي. او جنرل باجوه په دې اخیرني سفر کې دا خبره هم هلته وکړه چې پاکستان تیار دی چې د افغانستان فوجیانو ته فوجي افسرانو ته
مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب له تاسو نه همدا پوښتنه کوم، پاکستان او هندوستان په منطقه کې یو ډیر زړه تربګینی وایي، دښمنی ورته وایي، رقابت ورته وایي، دا لري او له یو بل نه ویریږي. د افغانستان حکومتونو لکه طاهر خان صاحب چې ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت چې له پاکستان سره ستونزه راغلې ده هند ته ډېر ورمات شوي دي. د تا په فکر باندې افغان چارواکي، افغان دولت د دغه دواړو هیوادونو له شخړې نه د وتلو لپاره څه نور کار ته اړتیا لري او کنه د سې تاسو ته د افغان حکومت دری سم ښکاري؟
ګوره، یو شی ډېر واضح دی. ان صاحب په تیرو 15 کلونو کې د سردار زای شال د وخت راپدې خو چې څومره حکومتونه و هندوستان تل د افغان دولت سره اړیکې پاللې دي، یعنی کغه د ظاهر شاه د حکومت او یا شاهي نظام او کده داوود خان او د هغه شرازي تر دا وس مهاله پورې، حتی طالبان سره په پای کې دي هڅه وکړي چې خپل اړیکې سم کړي. اما برعکس، پاکستان تل د هغه ډلو ټپلو یا ابزارو یا هغه غیر قانوني مسله او ګروپونو سره اړیکې پاللې دي چې هغه د هر وخت د وخت د نظام په وړاندې درېدل. هغه کده پرون مجاهدین و ک بیا طالبان و کنن بیا طالبان دي، دا یو ډېر لوی توپیر دی. هغه نړیوال سیاسي علوم او ډیپلوماټیکو اړیکو د تعریف لمخې یو طرف یو مشروع دولت دی او یو هیواد مطلقاً تل دغه دولت سره اړیکې پالي او بل هیواد د هغه ډلو سره اړیکې پالي چې دغه دولتونو په وړاندې دریږي. که مجاهدین و د دیم لا تعلق وي د ډاکټر نجيب نظام په وړاندې او بیا که طالبانو د کشم مجاهدین بیا دولت سره بیا د یو په وړاندې ودرېدل، په هر حال افغان دولت په دې کې شک نه ساتي. د افغان دولت ډیپلوماټیک دستګاه ډېر زیات ضعیف ده، ډېر زیات غیر فعال ده. په دې رسول کړو چې څنګه لازم وي د پاکستان او د هندستان په برخه کې نه، د ایران او د منځني ختیځ په برخه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو سره هغه ډول چې لازم او شلابي او ډیپلوماسي وشي، هغه توانایي او ځکه دلته نه و. دا یو اعتراف دی چې باید دا وشي. اما په ټوله کې افغان دولت، هندستان هیڅ کلم، هیڅ دولت هم دا چې تکې په هندستان د کرچ غوکه د پاکستان په وړاندې هندستان وکړول شي، هغه ته د ځمکې یا نفوذ ورکول شي د پاکستان په وړاندې نه. دا دولتي اړیکې دي، هندستان بل شکه چې هندستان د خپل هڅه کې چې افغانستان کې نفوذ لري او څه هم لري په دولتي کچه خپل نفوذ لري، اما دا د ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې. هغه دلته وژنې نه کوي، خلک نه وژني، هغه دلته چې ډلې نه تمویل ویني ته چې دوی چې خلک ښکاره په ټولګونو خلک هر ورځ وژني او تاسو ته ډېر کې، اما بلکې هغه تاسو ته جوړونه د پاله د خپل پالیسۍ لمتي هڅه کوي نو اړیکې ښکاره خبر چې بیا دوه هیوادونو تر میاځ نږدېوالی رامنځته کیږي او بل هیواد خپل ویره احساسوي. دا د پاکستان د پالیسۍ له مخې نه غواړي ځان په شته چې دوی آر دای دی د خپل پالیسۍ له مخې دغه کوي. دا ونه کیږي د دې وجود په خطر کې کیږي، هغه د چوي بقا خطر مې په ټوله کې افغان دولت باید خپل ډیپلوماټیک رسګاډ ډیره قوي کی، لا ډیره قوي کی، د بیلانس ساتلو په برخه کې ډیر کار وکړي. اما د څه څنګه چې هغه د شعوران د څه څه وی چې هندستان ته د ډیره فضا ورته ورسې وی تاسو
مننه آزاد صاحب مننه آزاد صاحب ورسته پښتنه طاهر خان صاحب لتانه کوو خپل خبرې درته دی یو جرنالیست په توګه راټولې کا. آیا فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې امکان لري چې دواړه هیوادونه خوا په خوا په سوله کې ژوند وکړي، له یو بل سره دولت په دولت اړیکې ولري او دواړه هیوادونه یو بل ومني؟
سل پسل شتا او دا دواړو مجبوریت هم دی، دا مسؤلیت هم دی چې دا کار وکړي. ځکه چې دا نوی او پاکستانیان خو اکثر دا خبره کوي چې په افغانستان کې امن نوی نو په پاکستان کې به نوی، نو دا خبره پاکستان کوي. نو ما خو مخکې نو چې پاکستان باید چې داسې بیا خلکو ته وکړي چې هغه واقعي دا کار کوي، بالکل کوي، لیکن اعتماد پکار دی. وګوره، زما یو نظر دا دی چې پر ځای د برتانیې او د امریکې د منځګړتوب یا د همکارۍ چې دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کړي، دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان باید چې په دواړه خیزه توګه باندې دا کار وکړي. لیکن کدا نه کیږي نو پاکستان په خپل د کشمیر په اړه باندې اکثر دا خبره کوي چې یو منځګړتوب دې څوک کوي درنګړتوب دې وکړي او افغانستان کې دا شکونه په ماضي کې او دا د افغانستان د مخکې نه غوښتنه وه چې پاکستان د پاکستان او افغانستان چې کوم شکایت دي یو درېم هیواد د راشي هغه د ځینې شیان تایید کړي. هغه تایید کړي چې آیا افغانستان حکومت د پاکستان طالبانو ته د افغانستان حکومت مرسته کوي کې نه کوي، آیا پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي کې نه کوي. پاکستان په ماضي کې په دې ناراضي کېده په د درېم هیواد د تایید او د رسمي خبره. نو اسې خو دوه اړخیزه کولی شي بالکل وړي بود په دنیا کې ډېر مثالونه نه دي چې خلک ډېر ملکونه دشمنانو نن سب نن هغه یو ځای دي ملګري دي او چین خو هندوستان سره هم ډېر زیات لانجې لري لیکن په اقتصاد کې په اړیکو کې خوچا ته هم دواړه یو بل سره
مننه کوو. طاهر خان صاحب د موږ وخت را پوره شو، ډېره زیاته مننه له دواړو قدرمنو میلمنو څخه. په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شننکي نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال او شنونکې طاهر خان له دواړو مننه کوو. کور مو ودان، په سوشي بو کې به زمانور هم کاران درسره.